سلامونه او ستوري مسی وخت سهار لس بجې شوې د مشال ریډیو د نخ سات خبرونو په دوه ما غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هر کله کوم په دې غړي کې به د قبایلی سیمو د فاټایو جرګې د بیا فعالېدو په اړه باندې ریپورټ درواورو او د دې ترڅنګ د ټوک سامان چې په باړه کې چې په خیبر کې خرڅې شي د سفري بندیزونو په تورخم باندې لوجي خلک له تاوان سره مخامخ دي د بلدیاتي انتخاباتو په اړه په خیبر پښتونخوا کې ریپورټ لرو او نور ریپورټونه هم شته په دوه مینمایي کې توګه د مشال تر رڼا لاندې بحث کرو او پیل له خبرونه کوو. سرټکی د قبایلی سیمو ځوانانو د خپاټا یو جرګې په نوم سازمان د بیا فعالولو اعلان کړی. په افغانستان کې طالبانو حکومت رئیس الوزرا له واکمنېدو وروسته تېره شپه په لومړي ځل وینا کړې. امریکا د ایراني حکومت لخوا د هغو مزارچانو پر ضد پر کاروایي ژور اندېښنه ښودلې چې په دې هېواد کې د اوبو د سخت کمۍ له کبله احتجاج کولی. اوسم د خبرونو تفصیل. د قبایلی سیمو ځوانانو د فاټا یوت جرګې په نوم سازمان د بیا فعالولو اعلان کړی. دا جرګه په 2013 کال کې د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا کې د اورګډولو لمخه جوړ شوی و چې هدف یې په دې سیمو کې د عیني اصلاحاتو کولو هلې ځلې کولو. خو چې کله د پاکستان پارلمان د عیني ترمیم له لارې پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا کې زم کړ نو دا جرګه غیر فعاله شوه. د جرګې یو مخکښ شاه جهان اپریدی پرون مشالې ډول د انضمام پر وخت ورسره سوي ژمنې پوره شوي نه دي نو ځکه د جرګې فعالولو فیصله یې کړې ده.
سره کومه وعده شوی په کې 3% ان اف سی واړو 10 سال د پر اډوکیشن کوټا ډبل کېدل 110 ارب روپۍ سالانه وي نه کالج جوړ شو نه یونیورسيټي جوړ شو. چې کوم 3% ان اف سی واړو د پاکي هم تر اوسه پر سی سه ملاو نشو نو کله به دې سیمه ځوانانو د فیصله وکړي چې وزل بیا موږ د دې لپاره تحریک روان کو.
خو د واکمن تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي اقبال اپریدی وایي چې د قومي مالیاتي واټ کې د برخې ترڅنګ حکومت د فاټا اصلاحاتو پر مهال پر کړو ټولو ژمنو عمل پیل کړی دی. د پاکستان فوج وای په شمالي وزیرستان کې وسلوالو په برید کې 2 عسکر وژل شوي دي. د فوج د عماری کویداري ایس پی آر پرون په بیان کې ویلي چې حمله د نومبر پر 8مه نیټه په دخیلو کې پر فوجي پوسټه شوې. اعلامیه زیاتوي په برید کې د چرتال اوسیدونکي 22 کلن نیک رحمان او د ټانک اوسیدونکي 22 کلن لاستنک نیک عارف وژل شوي دي. چارواکي وایي په سیمه کې د وسلوالو د لټون عملیات پیل کړي دي. په شمالي وزیرستان کې په دې وروستي کې د فوج او وسلوالو ترمنځ نښتې زیاتې شوي دي. د تازه بریدونو ذمہواري چا نه ده منلې. دا په سال کې د قانون وسلوالې ډلې تحریک کې طالبان پاکستان او حکومت ترمنځ د لومړنیو خبرو اترو په نتیجه کې د دسمبر تر 9مې پورې د ډزبندۍ اعلان شوی دی. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس د نوې بڼې خپرېدو د مخنیوي لپاره د هانګ کانګ په ګډون له شپږو افریقایي هیوادونو سره په سفري بندیز لګولې دي. د دې هیواد د کورونا وایرس څار ادارې ان سی او سی د نومبر په 8مه نیټه په ټویټر باندې لیکلي له جنوبي افریقا، هانګ کانګ، موزمبیک، نیمبیا، لیسیتو، اسواتینی او بوتسوانا سره به هیڅ ډول مستقیم یا غیر مستقیم سفر نوی. ادارې په بیړنۍ حالت کې د ورتلونکو پاکستان لپاره شرایط اعلان کړي. خو د هغو پاکستانیانو چې دا مهال په هیوادونو کې ایسار دي ویل شوي چې دوی د دسمبر تر 15مې نیټې پورې بې له کوم شرط او قاعده ورستنېدای شي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې په جنوبي افریقا کې د کورونا وایرس نوې بڼې چې ورته د اومیکرون نوم ورکړی خپور شوی دی. د نوې بڼې ټوله نړۍ اندېښمنه کړې ده او یو شمېر هیوادونو له جنوبي افریقا سره پر سفر بندیزونه لګولي دي. په افغانستان کې طالبانو حکومت رئیس الوزرا له واکمنېدو وروسته تېره شپه په لومړي ځل وینا کړې ده. ملا محمد حسن اخوند په دغه راډیو وینا کې چې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون خپره کړې د روانو اقتصادي ستونزو او بیکاری پړه پر پخوانی حکومت واچوله. هغه پر نړیوالو تنقید وکړ چې د ښځو او بچو حقوقو په پلمه د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني. د طالبانو رئیس الوزرا د نجونو د تعلیم د دوام ډاډ ورکړ خو کرای نه وویل چې آیا له اومه د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو ته به د تعلیم اجازه ورکړي او کنه.
تعلیم ما دی در شوز واسم پا افغانستان که تردیر حد پوری روان دی شروع دی و ما ایستد چی نور به هم دقا در تعلیم زمینه برابر شی پا هاگه چوکات و پا هاگه طریقه و هاگه تعلیم چی اقا در الله جل جلاله یا در خبول بندگان سغواری.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا پر طالبانو ژغ وکړ چې له افغانانو سره ښه چلند وکړي. ورسته خبر دا چې امریکا د ایراني حکومت لخوا د هغو مظاهره چانو پر ضد پر کاروای جوړه اندېښنه شولې چې په دې هېواد کې د اوبو د سخت کمی له کبله احتجاج کولی. د ایران امنیتي ځواکونو د هغو مظاهره چانو پر ضد اوښکو بیونکی ګیس استعمال کړی چې پر دوی چې دوی په ډبرو وشتل. د احتجاجانو شمیر نږدې 1500 او دوی د اصفهان ښار په منځ کې تیرېدونکي زایند رود پر وچه سوې برخه ولاړ مظاهره کوله. د ایراني پولیسو یو مشر حسن کریمی د نومبر په 8 نیټه ویلي دوی د مظاهره وشپته مهم مشران او پارونکي کسان نیولی دي. د امریکا خارجه وزارت ویند نیټ پرایس په ټوئیټر باندې لیکلي چې د سولیز مظاهره چانو پر ضد پر تشدد کاروایی په ژوره توګه اندېښمن کړی دي. هغه زیاته کړې چې د ایران خلک حق لري چې د خپلو ناهیلیو په اړه غږ پورته کړي او د حکومت محاسبه وکړي. د خبرونو پای. تاسو له مشال ریډیو څخه خبرونه واوریدل او سم د خبرونی د ریپورتونو برخه تراغلی او په دې اړه باندې څو ریپورتونه دراوړو او پیل به د قبایلی زیرو د ځوانانو د جرګې وکړو. د قبایلی زیرو د ځوانانو هغه جرګه چې په 2013 کال کې جوړه شوې وه بیا فعاله شوې ده. فټایو جرګې د دې لپاره جوړه شوې وه چې سیاسي ګوندونه او حکومت وهڅوي چې د قبایلی سیمو په خبرو پښتونخوا کې دورګډولو اصلاحات ومني. خو چې کله په 2013 کال کې پارلمان د آئینی ترمیم له لارې قبایلی سیمې په صوبه کې ضم کړې نو د ځوانانو دا جرګه غیر فعاله شوه. خو اوس یې مشران وایي چې د انضمام پر وخت ورسره سوې یو شمېر ژمنې پوره سوې نه دي نو ځکه بیرته فعالیت شروع کړی دی. خو حکومت وایي چې د وعدو پر پوره کولو یې کار پیل کړی دی. په دې اړه له اسلام آباد د سراج ظهیر رپورټ اورو.
د دې جرګې غړي ځوانان وایي چې د فټه انضمام په وخت د دوی سره یو شمېر ژمنې شوې وي چې پکې تعلیمي اصلاحات او نور ترقیاتي کارونه شامل وو. خو د پاکستان تحریک انصاف د دریو کالو حکومت تیریدو باوجود په قبیلی ضلعو کې دغه اصلاحات عملی نه کړی شو. دوی د خپل جرګه فعال کړه او اوس به د دې د چتر لاندې د اصلاحاتو عملی کولو لپاره هلې ځلې کوي. د نومبر په 28 د جرګې یو ځوان غړی شاه جهان اپریدی په دې اړه مشال ریډیو ته وی:
مونږ اولنی مطالبه دا و چې فاټا مرجر دی وشي، د های کورټ او د سپریم کورټ اکسټینشن دی وشي، چونکه په 2018 کې خدا وشول غنا بعد پاکه مونږ سره چکه وعده شوی پاکه 3% ان ایف سی واړو پاکه 10 سال د پر اډوکیشن کوټا ډبل کېدلو پاکه 110 ارب روپے سالانه وي پاکه کې نور د سمراتو د کبایدی سیمې نه به ټیکس نشي اخسته. او بدقسمتی دا و چې اوس صرف پټانو باندې او کیمپونه جوړیږي نه کالج جوړ شو نه یونیورسيټي جوړ شو. کم 3% ان ایف سی اوارڈ دے پاکی ہم تروسا پر سیسا ملاو نشوا نو کہ بایدی سی میں زوانوں دا پیسلا اکڑا چی وزل بیا مونگ دے دے پر تحریک روان کو.
مشال ریڈیو چی دا وکمند گوند پاکستان تحریک انصاف دا خیبر زلین دا کامی اسمبلی او دا قبیلی سیمو دا مسلو دا حل دا پار دا کمیٹی غڑی اقبال پریدی نو پختل نو آغا اوی حکومت ای روان کال پا بجٹ کی دا قبیلی زلو دا پر مختق لپار 350 ارب روپے بیلی کڑی او دوی پا این ایف سی اوارڈ کی دا قبیلی زلو دا 3% برخی لپار اقدامات شروع کڑی او پا قبیلی زلو کی پر مختیائی کارونا ہم پیل شوی
کپ فاتا کی تا سو سگو رہی نو چې کوم کارونه په کې روان دي او کاغه سکول دي او کاغه کالج دي او کاغه نور چې کوم دي د سړکو کار دي دا ټول په میډ باندې روان دي او په دې کې زموږ د قبایلی علاقې هغه سیمو له فائدې ملو شو چې تر اوسه پورې پاغې کې د پاکستان جندن ولګېدلې پاغې کې روډونه سکولونه او پاغې کې واټر سپلای سکیم پوره شو یا په کې روان دي. د حکومت چې کوم دي اکټیویټیز روان دي چې کوم په یونیورسيټو کې داخلي هغه په دې کې موږ د سفران د کمیټه او د حکومتي چې څومره چارواکي دي یا کیبینټ ډیویژن دي دا وی په سلره چې دا سیټونه رین ډبل کی
د یادونه د دمې په سلیر وشتم کال 2013 کې د نواز شریف په حکومت کې په فټا اصلاحاتي بل منزورې دو قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړې شوې.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
دا خبر چلے دا توک دکانداران وایي چې پر تورخم دروازه د سفری محدودیتونو لکولې کاروبار اغیزمن شوی دی. دوی د نومبر پر 8 نیټه مشالې دي ټول چې په خوا به د افغانستان نږدې ولسوالۍ او کلو ته خوراکي او د ورځني ضرورت نور مالونه لېږدول چې اوس دغه کاروبار په ټپه درېدلې دي. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د مې په میاشت کې تورخم دروازه تړلې وه، خو د اکتوبر په میاشت کې یوازې اسناد لرونکو افغانانو ته د ورتګ اجازه ورکړې وه. په دې اړه له خیبر فرحت شرماری رپورٹ را کری.
په تورخم دواړو غاړو ته آباد بازارونو کې د خوراکي توکو هول سیل دکانداران وایي چې هلته د سفري محدودیتونو له وجې په کاروبار ډیر اثر شوی. دوی وایي افغان لوري ته به یې په نږدې ولسوالۍ او کلیو کې سوداګرو ته یو شمیر خوراکي توکي ورلیږل او کار یې روان و، خو اوس د هغې کاروبار نه محرومه شوي. په لنډ کوتل کې د خوراکي توکو یو دکاندار هجر اسود شینوار مشال ریډیو ته وایي
دین مخکې به ما سره په دکان کې وریژه ښه ډېره وه، غوړي به اوره سره، دال به اوره سره، چڼه به اوره سره، اوس دین ما سره چڼه پورې خرابه پرته ده، اینا وې ګوره لس بورې خرابه پرته ده. مخکې به دا و چې لس ګنډه به هر وخت ازاده وه، غریب سړي تګ را تګ به اسانتیا سره شو. لوړګي بازار تقریبا بېسوره دی چې دکان نه خلک دکانو پرېښودو ته تیار دي. لالپوره، غنیخیل، ارزانا، باسول، ډکا، مارکو، دی ته به او بټي کوټ او وچ بټي کوټ ته به دا مالونه تلو. مونږ له به یک وش روپۍ هم راکولې، بل به افغانستان روپے راوڑا شوی وہ چوکم باقی سے منگ تروپو درک نہ لے گی. پاکستان چسمر انرجی کا ٹولا گران ادا ادا انرجی پہ افغانستان میں خیرات لگ تباخلا خلق تو دیکھیے بس سلم پانچ سو یا نیو سو بم پانچ سو کاٹن کی بدوس سو بم پانچ سو اوس په پاکستانی کاٹن کې 80 روپے دي، دا 80 روپے خپل کور نه ډکې.
په لند کوتل بازار کې یو بل هول سیل ډیلر ګل محمد شینوار وای
یو شیم نشه راوړ چې سر درويست کدی مخي یو کاغه مخي پیدا من بای. دکاندار خو پرې دا چې مزدور طبقه ډیره بیروزګاره شو او مخکې به مونږ ورته سوال کړ چې راشه مونږ له دا کار وکړه، اوس دوی راته سوال کړ چې د لارې کې مو ولګاوه چې مال ګاړې خالي کړو، لوډینګ انلوډینګ او بل دادا که افغانستان نه غو که وطن غو نه به روانو، دا شینه ټول روانو، اوریژې، دالونه، ګوړه، بس هغه مخیم سوداګان که مثال وچ ډرای فروټ شو، لاند فروټ شو، سبزی شوې چې دا بارډر یې لګي اسانی نشي او مونږ له اسانتیا را نه کړ نو مونږ به مزدوران هم بیروزګار دي او مونږ به هم خیر افسي بیروزګار شو.
په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC لخوا په تورخم کې د مئی په 15 نیټه سفري محدودیتونه لګیدلی وو او افغان وګړو ته اجازه نه ورکوله چې پاکستان ته داخل شي. خو بیا د اکتوبر په 28 نیټه یوازې پاسپورټ او ویزا لرونکو افغان وګړو لپاره د تورخم دروازه پرانستل شوې. د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې په تورخم کې سختي جوړه کړې او بغیر اسنادو چاته اجازه نشي ورکولای چې پاکستان ته را داخل شي. خو په دې وروستو کې د اتو کالو نه کم عمر افغان ماشومان ته اجازه ورکړې چې خپل مور پلار سره د بغیر اسنادو پاکستان ته را داخل شي او ایمرجنسی ناروغانو او زده کوونکو ته هم اسانی جوړه کړې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې
د قبایلی سیمو د ژوند جواک پاړه باندې د اکسونو د نندارتون پاړم ریپورت تر لرو. خو پایل خو یو بلار سو خیبر پښتونخوا کې انتخاباتو په اړه باندې ریپورت ته په خیبر پښتونخوا کې انتخاباتي کمیشن له اعلان سره سم د صوبې په اول ضلعو کې د راتلونکو بلدیاتي ټاکنو لپاره کمپاین پیل شوی دی. خو انتخابات د واکمن ګوند تحریک انصاف او حزب اختلاف ترمنځ لانجمن شوي دي چې فیصله به اوس سپریم کورټ کوي. صوبایي حکومت دریځ لري چې د انتخابي قانون سره سم ټاکنې د سیاسي ګوندونو پر بنیاد نه کېږي. خو حزب اختلاف دا اقدام په پېښور های کورټ کې چیلنج کړی. های کورټ د نومبر پر 2 نیټه د حزب اختلاف په حق کې فیصله ورکړه چې ټاکنې دي د سیاسي ګوندونو پر بنیاد وسی. حکومت دا پریکړه په سپریم کورټ کې چیلنج کړې ده. د نومبر پر 1 به سپریم کورټ په دې اړه اوریدنه کوي. نور تفصیل د مجید بابر په رپورت کې.
د نومبر په 20 مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا ایډوکیټ جنرال شمایل بټ وویل چې د بلدیاتي ټاکنو په اړه د موجوده قانون له مخه دا ټاکنې د دسمبر په 19 ممکن نه دي.
د نومبر په 1 بعد سپریم کورټ مخ کې زمونږ د دریځ وی چې حتی که حکومت غواړي هم خو دا ټاکنې په جماعتي بنیادونو نشي کولی. دا اوس سپریم کورټ پورې اړه لري چې څه حکم کوي، چې د ټاکنو نیټه منسوخ کوي او که صوبایي حکومت ته امر کوي چې په قانون کې بدلون وکړي. که مونږ ته په قانون کې د بدلون حکم راکو نو بیا به مونږ قانون بدلو، خو دا قانوني بدلون به وخت اخلي، نو ځکه به ټاکنې ځنډول کیږي. که سپریم کورت زمونږ دا دریز و نه منلو نو بیا خو د ټاکنو د نیټې اعلان شوی دی، ټاکنې به په مقرره وخت وشي.
د نومبر په شپږویشتمه په سپریم کورټ کې د پېښور های کورټ د پریکړې پر ضد د خیبر پښتونخوا د حکومت د اپیل د اورېدنې پر مهال عدالت په دې لړ کې د عوامي نېشنل ګوند خوشدل خان اډوکیټ او د سپریم کورټ بار کونسل پخوانی مشر او د جمعیت علما اسلام فیډلی سینیټر کامران مرتضی عدالتي معاون مقرر کړی دی او غوښتنه یې ترې کړې چې ګوندیزو سیاسي ګټو نه پرته د عدالت رهنمایي وکړي. د نومبر په ویشتمه مشال ریډیو سره په خبرو کې کامران مرتضی وویل چې په موجوده حالاتو کې د بلدیاتي ټاکنو کېدل مشکوک ښکاري.
پېښور های کورټ په خپل پریکړه کې دوه خبرې کړې دي، یوه دا چې په جماعتي بنیادونو دی وشي او دویمه دا چې په موجوده اعلان شوې نیټه دی وشي. نو په جماعتي بنیادونو د کولو خبره خو د آئین د ولسمې مادې مطابق صحیح ده، خو په موجوده اعلان شوې نیټه دا ټاکنې ځکه ممکن نه دي چونکه په صوبه کې مطلوبه قانوني نظام نشته، ځکه چې صوبایي حکومت په قانون کې بدلون ته ضرورت لري او د دې لپاره اوس صوبایي حکومت ته وخت پکار دی.
په پېښور های کورټ کې په غیر جماعتي بنیادونو د بلدیاتي ټاکنو پر ضد عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام فی او جماعت اسلامي درخواست دایر کړی و. اوس هم دغه ګوندونه په سپریم کورټ کې په دې مقدمه کې فریق دي. د نومبر په ویشتمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلدیاتو پخوانی صوبایي وزیر او د جماعت اسلامي غړي عنایت الله خان وویل چې د ټاکنو کولو یا نه کولو اختیار باید د انتخاباتي کمیشن سره وي او سیاسي ګوندونو لا نه د پکار چې په یو او بل پلمه د ټاکنو مخه ونیسي.
الیکشن کمیشن وایي چې موږ د موجوده شکل کې الیکشن نشو کولای او د پېښور های کورټ د ډیسیژن دراتلو نو وروسته حالات مشکل دي، نو دا ټوټل اختیار د الیکشن کمیشن پکاره د پولیټیکل پارټو نه دی پکار. الیکشن کمیشن کې الیکشن کنډکټ کولای شي، هغه لپاره میکانیزم هغه ایوالو کولای شي، نو بیا سیاسي جماعتونو ته په دې باندې بالکل اعتراض نه دی پکار، بلکې دا وخت کې سیاسي جماعتونه په سپریم کورټ کې موجوده حکومت او سیاسي جماعتونو چې الیکشن دی نه کیږي، نو دا هغه چې کوم معلوم او معروف رویه ده د سیاسي جماعتونو چې همیشه د پاره نه د بلدیاتي نظام نه فرار او تیښته کوي دا هغه ظاهري او اوس وخت راغلی دی چې موږ بلدیاتي ادارې قائم کو، بلدیاتي ادارې چې دی نو هغه اسټابلش کو، سپریم کورټ او ورډکټ او فیصلې هم دادی او کانسټیټیوشن تقاضا هم دادا او گراس روټ کې د گورننس او د سرویس ډیلیوري د بهتري لپاره هم د دې ضرورت ته.
دا چې آیا صوبایي انتخاباتي کمیشن د دسمبر په 19مه بلدیاتي ټاکنو لپاره تیار دی، پاره د الیکشن کمیشن یو چارواکي سہیل احمد د نومبر په 20مه مشال ریډیو ته وویل دوی تیاری مکمل کړی دی، حتمی انتخابی فهرستونه او انتخابی نخې جاری شوې دي او د امنیت چارې به پولیس پر مخ وړي.
اوس چې منګه ترتیب په مخ کې تللی یو چې زمون کار تقریبا کمپلیټ شوی و، ته وایي منګه پرنټینګ د ډیری پیپرز هم شروع دي او تاسو پته لګی دی چې فاینل لیستونه هم رالل، سمبل یعنی نشاناتو میں لاړ شو. نو دا ټول داسې خبرې دي چې لکه دا تقریبا چې هغه چې کوم زمونږ له کول یا مونږ په اړخ باندې لري دغه نو دا خو مکمل شوی دي.
د الیکشن کمیشن په خبره د دسمبر په 19مه کې دونکو بلدیاتي ټاکنو کې به د جنرال کونسلرانو سوکو لپاره د سده پاسه 60 امیدوارانو، د ښځو د سوکو لپاره د سکم 20، د زلمو د سوکو لپاره د نږدې 20، د مزدور کسان سوکو لپاره سکم 15، او د اقلیتونو د سوکو لپاره به سده پاسه د 2000 امیدوارانو ترمنځ مقابله وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په خیبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو په وینا د موسم له یخېدو سره په صوبه کې د ډینګي ناروغانو شمیر مخ په کمېدو دی. د صوبې صحت څانګې د نومبر پر 18مه مشال ریډیو ته چې په تیر شواروز کې په صوبه کې یوازې 1.5 ناروغان ثبت کړل شوي دي. ډینګي ناروغي په ګرمیانو کې په ولاړو اوبو کې د ماشومانو د ماشو له کبله پیدا کیږي چې په دې وروستیو کې ناروغان بیخي زیات ول. خو که یو خوا د موسم له یخېدو سره ډینګي ناروغي کمه شوې، خو بل لور ته د ډاکټرانو په وینا د بارانونو نه کېدو او وچ موسم له وجې د مرۍ، سینې او ټخي ناروغۍ په زیاتېدو دي. په دې اړه له پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا صحت محکمې شمیرو تر مخه د نومبر په 28 یو شواروس کې درې کم سل د ډنګي کیسونه رپورټ شوی وو، ولې په 28 نومبر ماخام ترلاسه شوی تازه شمیرو تر مخه تیر یو شواروس کې ټولې سبې نه یو درش کیسونه رپورټ شوی دي. طبي ماهرین وایي چې ډنګي کیسونو د کمی غټه وجه د موسم اوچوالی او یخېدل دي. ڈاکٹر اعجاز یوسف زے پدیبا بلوائی
د ڈینگی چکم خبر ہے نو ناغه د یو ماشی د وجنه کی نو اغه ماشی چک په کوم ماحول کی پکی جوندے پت کی دیش نو الګ مرضی او چب کنا موسم دا چشی ماحول دا چشی لکه مطلب موسم نډی ریخ نډی گرمی شو لکه پاغزی کی پکی چدی کوم غ پاک او بو ول ډن زیان شو لکه نو کله چ اغه قسم ماحول او دا شونه په ختمی دوشی نو ڈینگی په خپل کمیږي او ختمیږي.
دغه شمیره خای چروان کال کی تر دې د ما ټوله صبح کی ڈینگی ناروغه لس کسان وجل دی او لس وزرونه سیوا اغیزمن کړی دی. ڈاکٹر اعجاز جاتوی چې موسم اوچیدو او یخنه زکامونه یا یخنه وهل مرې او د سینې خرابېدل او د سا ناروغۍ هم جاتې کړې دي، نو باید د موسم کې ماشومان ډېر مشران او په خصوصي توګه د زړه او سابندې دایمي ناروغه ګرم وساتل شي او د دوی د دارو پام وساتل شي.
سحر کې د وخت او ماخام کې او یخنه کې چې دي ماشومان بالکل چې دي د یخ او یخ هواګان نه د ډېر ساتل شي دي، دا ډېر زیات لازمی دي. ډېر یخ خوراکونه نه دي نه شي دي پال پرېش چې دي ډېر لازمی خبره ده. جات بوډاګان شو یا چاته مخ کنه د سینې چې دی غ دایمي بیماریانی لکه مطلب دما شو د زړه بیماران شو اغه ته پکار دا چې اغه بیا د کوم نومبر میاشتې دا دی شروع کې دو سره سره چې دی اغه درې قسمه ویکسین چې کوم مطلب دا غي سره دی چې اغه کسان چې دی اغه کې پکې ډیر حد پورې لی زکام او داسې قسمه چې دی اپر تنفس لپاره کوم بیماریانی چې دی دا ودرېږي.
بلخو ته د موسمیت محکمې چارواکي وایي چې راتلونکي لس ورځې پورې هم زیاتره میدانی سیمو کې د بارانو هیڅ اټکل نشته دی او موسم به اوچ او یخ وي. د یادې محکمې یو ډایرکټر مشتاق احمد شاه مشال لیډو ته وایي
نو باران خو د راتلونکي لس نوال پنځلس ورځې چې دي کې هم لاندې خیبر پختونخوا او پنجاب او دا علاقې چې دي نو دې کې ډېر خاص چانس نه جوړیږي. نن یا سبا کې دې چې گلگت کې تر سوات پورې څو ورځو کې د راتلونکي څو ورځې دي کې چترال گلگت او سوات کې وشي خلاندې پېښور او دیسر چې کوم تړلې علاقې دي دلته فلحال یا صدا سے چانس نه ښکاري.
د پام وړ ده چې د موسم یخېد وروستو ډنګي ناروغۍ کې ښکاره کمی خو راغلی دی، خو له بل خوا ته روغتونونو کې د سا مرې او د سینې ناروغو شمیر زیات شوی دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوس چې واره خوست ته ځو، له هغه وروسته به بیا د قبایلي سیمو د ژوند ژواک په اړه د عکسونو د نندارتون رپورټ واورو. د خوست اوسېدونکو یو شمېر ویزه لرونکو غوښتنه کړې چې په پاسپورټ چې په د پاسپورټونو د درېدلې بهیر ژر پیل سي. دوی وایي که چیرې ژر خپل پاسپورټونه ترلاسه نه کړي نو په عربي هیوادونو کې به خپلې کاري ویزې له لاسه ورکړي. سره له دې چې دوه اونۍ مخکې په خوست کې د پاسپورټ ادارې خپل کارونه پیل کړي ول، خو د یوې اونۍ له فعالیت وروسته د پاسپورټونو د ویش بهیر د اداري او تخنیکي ستونزو له کبله درېدلی دی. نور حال د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
په خوست کې خلک او ویزه لرونکي کسان له اړوندو ادارو غواړي چې په دې ولایت کې د پاسپورټونو د ویش درېدلی بهیر بیرته پیل کړي. دوی اندېښنه څرګندوي که چیرې د پاسپورټونو کارونه یې ژر خلاص نه شي، ممکن خپلې د کار ویزې د لاسه ورکړي. د دوبی یو ویزه لرونکی سفرخان مشال راډیو ته وویل یوه اونۍ مخکې پاسپورټ داخل کړی او شپږ ورځې وروسته د ویزې وخت ختمیږي، خو اوس دلته پاسپورټونه بند شوي دي.
پاسپورټ داخل کړه دا تیر شپږ کم پورې متریکا ته خلاص دي، په دریم تاریخ مې ټپه ختمیږي.
د دوبی یو بل مسافر نواب خان هم ورته ستونزه یادوي. وایي په څو راتلونکو ورځو کې ویزا او پاسپورټ په ختمېدو دي.
په دوبی ته روان یو، ویزه لګولې ده او ویزه په ختمېدو ده، پاسپورټ هم ختم ده. تر دولسمې میاشتې پورې اعلان کړی ده چې دولسمې میاشتې پورې دې راشي. موږ دا غوښتنه غواړو چې مثال خبرې باید کار پې شروع کړي چې زر 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 باندې موږ ولاړ.
د وړو کې په نوم یو کس وایي کتر شپه ګمیاشتو د دوی رخصتي وګده شي نو بیا د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي.
درې میاشتې چټي شریکې روغړې وه کیس یو میاشت په وخت یادو کنه یس هم دلته بایومیتریک هر څه کړي دي کنه هر څه خلوص دي کنه یس ته دستې دلته پیسوري دي کنه
د خوست د پاسپورت عامر مولوی محمد نوروز زاهد وایي دوی په یوه اونۍ کې د 5000 کسانو د پاسپورت اخیستلو قانوني پړاوونه ترسره کړل خو د پاسپورت ریاست د مکتوبي هدایت له مخې کارونه د څو ورځو لپاره وځنډېدل.
ریاست نه کوم مکتوب راغلو چې مکتب تاسو یو مشترک کمیسیون ولرئ نو اوس د کور د څو ورځو لږ معطل شوی دی چې موږ عریضې څېړو د هغې په خاطر چې موږ زړې عریضې مکمل وڅېړو نو کور به بیا مخته روانېږي انشاءالله.
بل لوري ته په خوست کې د طالبانو امنیه قماندان مولوی محبوب شاه قانت بیا د پاسپورت د بهیر د درېدو لامل د ځای تنګوالی بولي وایي
د دې علت او وجه دا ده چې د غیر پاسپورت د مدیریت د تعمیر شکم دا ډیر په تنګه ساحه کې ده. موږ غواړو چې د غیر پوره یو داسې مناسب ځای پیدا کړو چې ولته موږ زنانه خویندې او مردانه ورونه دا په سهولت سره په اسانتیا سره ولته کینی دې ته د خپل پاسپورت ډیر په اسانۍ سره لوستې ورسي.
د یادونې وړ ده په افغانستان د طالبانو په واکمنۍ دوسره د نورو ولایتونو ترڅنګ په خوست کې هم د پاسپورټونو د ویش بهیر ودرېد چې بیا بیرته د روان نومبر میاشتې په 14مه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پریکړې له مخې په دې ولایت کې هم د پاسپورټونو د ویش بهیر پیل شو. سره له دې چې په خوست کې د پاسپورټ اخیستلو لپاره هر ورځ تر 1500 کسانو مراجعه کوله خو له یوې اونۍ راپودې خوا د ځینو اداري او تخنیکي ستونزو له کبله دې ولایت کې د پاسپورټونو د ویش بهیر درېدلی دی.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
په پېښور کې د نومبر پر 8مه نیټه د جرمني پرمختیایي ادارې جی آی زد للوري د قبایلی سیمو په اړه د عکسونو نندارتون سوی وو. په دې تصویرونو کې د قبایلی سیمو د اوسیدونکو ژوند جواک ښکاره کړل سوی دی. ادارې د دې لپاره د یو ډله جوړه کړې وه چې مشري عکاس عبدالمجید ګورای کوله. هغه مشال لیډو ته وویل چې په قبایلی سیمو کې د ترګري پر مهال د سو ورانیو تصویرونه یې هم اخیستي او نندارې ته وړاندې کړي دي. په دې اړه د شانواز ترګزی رپورټ اورو.
د جرمني د ادارې جی آی زد لخوا په قبایلی سیمو کې د وستل شوو تصویرانو د نندارتون په دوران د خیبر پختونخوا صوبې د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي حکومت یې د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي او دا ځکه هم چې دغه سیمه د اویا کارونو راهیسې د ترقۍ نه محرومه پاتې شوې ده.
یہ وہ علاقہ تھا جس کو لوگ باقی پاکستان میں علاقہ غیر کہتے
تھے. دی وای دا هغه علاقہ وا چې پاکستان کې ورته خلکو علاقہ غیر نوم ورکاو. هغه مخفله کړی ده مشکلات خو به وي ځکه اویا کال دغه علاقہ د پاکستان په عین کې هم نه و. د قبایلی ضلعو د ترقۍ لپاره شپېته ارب روپۍ خیبر پختونخوا صوبې د خپل وسایلونو ورکوي او کونوري صوبې هم پیسې راکې نو د 200 ارب نه زیات روپۍ به په قبایلی ضلعو کې لګي. د نومبر په 20مه د پېښور په عجایبګر کې د جی آی زد لخوا د جوړ شوي د تصویرانو د نندارتون په دوران ګڼ شمېر خلک دغلته ورغلي وو. دغه نندارتون د پاکستان او د جرمني هیوادونو د یو بل سره د دوستۍ د اویا کالونو پوره کېدو په دوران جوړ شوی وو. د فاټا د ترقی پروګرام مشر او د جرمني هیواد اوسیدونکي پیر ګیټرز د نندارتون په دوران مشاهده رډیو ته وویل حکومت د 2002 کال راهیسه د پاکستان سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي. د وی مونږ د پاکستان او په خصوصي توګه د خیبر پختونخوا حکومتونو سره مرسته کړي د دې لپاره چې د زمشو زلو د خلکو په ژوند کې ترقی راولو او دغه ترقی د تعلیم، صحت او د ښه ګورننس لپاره. په دې موقع د جرمن د سفارتخانې او چارواکي ډاکټر ډیچمان اول جرمني تر دې دمه پاکستان کې د ترقۍ لپاره 3.5 بلیون یوروز لګولې دي. د قبایلي سیمونو دغه تصویران جوړونکي عبدالمجید ګورای هم د نندارتون په دوران مشال رډیو ته وویل د او د سره د تصویرانو جوړولو ټیم د جی آی زد سره کار کوي. د پاکستان او د جرمني د دوستۍ د اویا کارونو پوره کېدو په مناسبت سره د قبایلي سیمونو تصویران جوړ کړي نو دغه تصویرانو کې څه څه دي؟
بیسیک تھیم هو د دې کمیونټي لایف دی چې خلک څنګه ژوند تیری او د دې علاقو کې چې کوم هغه واقعیات شوي دي هغه اجاګر کړي دي چې کوم نقصانات شوي.
د خیبر پختونخوا صوبې د آرکیالوجي ډایرکټر ډاکټر عبدالسمد په دې مقول که یو څوک څېړنه کول غواړي او هغه دې په لرغوني آثار وي یا دې په سیلګری وي د هغې لپاره په خیبر پختونخوا کې ډېر ځایونه شته هم دي او د دغه څېړنو نه به هر څوک استفاده هم وکړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. تاسو مشال ریډیو ری او سم د نهنمي او بخشي لستمه بږي کېدونکې دي د خبرونو لنډي سرور. د قبایلی سیمو ځوانانو د فاټا یو جرګې په نوم سازمان د بیا فعالولو اعلان کړی. دا جرګه په 2013 کال کې د پخوانی فاټا په خبره پښتونخوا کې د روغړولو لمخه جوړ شوی و چې هدف یې په دې سیمو کې د عیني اصلاحاتو کولو لپاره هلې ځلې کولو. خو چې کله د پاکستان پارلمان د عیني ترمیم لارې پخوانی فاټا په خبره پښتونخوا کې ضم کړ، نو دا جرګه غیر فعاله شوه. اوس جرګه مشران وایي چې د انضمام پر وخت ورسره سوي ژمنې پوره شوي نه دي، نو ځکه یې د جرګې فعالولو فیصله کړې. د پاکستان فوج وایي په شمالي وزیرستان کې د وسلو په برید کې دوه عسکر وژل شوي دي. د فوج عامه اړیکو ادارې آی اس پی آر پرون په بیان کې ویلي چې حمله د نومبر په 18 نیټه په دتخلي کې په فوجي پوسټه شوې ده. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس د نوې بڼې خپرېدو د مخنیوي لپاره د هانګ کانګ په ګډون له شپږو افریقایي هېوادونو سره په سفر بندیز لګولې دي. د دې هېواد د کورونا وایرس څار ادارې این سی او سی پرون پر ټویټر باندې لیکلي چې له جنوبي افریقا، هانګ کانګ، موزمبیق، نمبیا، لیسیتو، ایسو واکینی او بوتسوانا سره به هیڅ ډول مستقیم یا غیر مستقیم سفر نه وي. په افغانستان کې طالبان حکومت رئیس الوزرا له واکمنېدو وروسته تېره شپه په لومړي ځل وینا کړې ده. ملا محمد حسن اخوند په دغه راډیو وینا کې چې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون خپره کړې، د روانو اقتصادي ستونزو او بېکارۍ په اړه پر افغاني حکومت واچوله. هغه پر نړیوال تنقید وکړ چې د ښځو او بشري حقونو په فرما د طالبانو حکومت په رسمیت نه پېژني. امریکا د ایرانی حکومت لخوا د هغو مظاهرچیانو پر ضد پر کاروایي ژوره اندېښنه ښودلې چې په دې هېواد کې د اوبو د سختې کمۍ له کبله احتجاجي مظاهره کوله. ایران امنیتي ځواکونو د هغو مظاهرچیانو پر ضد اوښکې بیونکي ګیس استعمال کړي چې پر دوی یې ډبرې غورځولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نټ پرایس په ټویټر باندې لیکلي چې د سوډیز مظاهرچیانو پر ضد په ټویټر د کاروایي په ژوره توګه اندېښنه کړې دي. هغه زیاته کړې چې د ایران خلک حق لري چې د خپلو ناهیلیو په اړه شق پورته کړي او د حکومت محاسبه وکړي. تاسو مشال ډوري او سمونی ځ خبرونه د مشال تران لاندې وړاندې کوو چې پکې په قبالي زیرو کې د هدفي وژنو پر ضد د خلکو لخوا د مظاهرو او پرلتونو په اړه بحث وي دی.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کې ز عبدالحی کاکړ درته حل کړای وایم. د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلع کې د وسلوالو پر ضد د یو شمیر فوجي عملیاتو سربېره هم هدفي وژنې دوام لري. شمالي وزیرستان هغه سیمه ده چې پکې په خاصه توګه تر ټولو زیات ولسي وګړي په نښه سوي، خو اوس دا لړۍ په باجوړ کې هم تیزه سوې ده. د نومبر پر 28 نامعلوم وسلوالو په باجوړ کې قاری الیاس ووژلې چې پر ضد یې په زرګونو کسانو پرلت ووهلې چې د حکومت په ډاډ بیا پای ته ورسولې. په قبایلی ضلع کې چې کله هم بېګنا خلک وژل سوي، نو په خلاف یې ځایي ولس مظاهره یا پرلت وهلې دي. خو تل لیدل سوي چې حکومت احتجاجانو سره تړون کړی یا ډاډ ورکړی چې د هدفي وژنو مخنیوي به کوي او په پیښو کې ککړ کسان بنسي. خو چې کله خلک احتجاج ختم کړي، نو له دې وروسته د هدفي وژنو لړۍ بیا پیل سي او بیا خلک احتجاج پیل کړي او د حکومت په ډاډ بیا ختم کړي. هدفي وژنې د ولس احتجاج او د حکومت د ډاډ دا سلسله هم دغه سي روانه وي. پښتانه دا چې د ولسي وګړو د وژنو درولو په لړ کې د ولس احتجاج نتیجه ولې نه ورکوي، دا نوري پښتني د مشال ترانه لاندې کې اورو. چېړو میلمانه مو له قبایلی سیمو سره تړاو لرونکي دوه وتلي خبريالان شمس مومند او دلاور خان وزیر دي. شمس مومند صاحب او دلاور خان وزیر صاحب، تاسو دواړو تار کلی کوم. خوشاله اوسئ دلاور خان وزیر صاحب. تاسو تر اعظم شمس مومند صاحب سوال لکه ما چې راپورته کوي چې په قبایلی سیمو کې ولسي وګړي ووژل سي، احتجاج وسي، حکومت سره معاهده وکړي، بیا خلک ووژل سي، بیا احتجاج وسي، بیا معاهده وشي، دا د خلکو د احتجاج ولې نتیجه نه ورکوي چې هدفي وژنې نورې ودري او ولسي وګړي وژلسل وژنې ودري؟
یو جهان مننه عبدالحی کاکړ صاحب دغه موقع را کولو. کومنګا لکشانتی په دې خپل پښتنه وسیکو او صرف د قبایلی علاقو کې د احتجاج او داغه په نتیجه کې یا داغه آؤٹ پٹ او نتیجی راړو نه ټول ملک تر څنګه لاړ شو نو تاسو وګورئ چې په بلوچستان کې څومره کسان وژل کیږي شهیدان کیږي داغه احتجاج کیږي سره د ملو بلکې زبدلون چې د هفتو هفتو پورې هلته خلک ناست دي او هغوی سره معاهدی لاسلیک شي او چې بیا میاشت دوه میاشتې تیریږي بیا د خلکو نه هیروي چې یاره یو میاشت مخکې د ملک د ټولو نه یو ذمهوار شخصیت د دغه خلکو سره کم قسم معاهده کړې وه بیا داغې چې دی خلاف ورزی نه کیږي. همدغه شان دي که په اسلام آباد او په لاهور کې موږ وګورو مختلف ګوندونه راپاسي احتجاج وکړي درنې ورکړي هغوی سره معاهدې ولیکلی شي او دوه میاشتې پس بیا واپس دغه معاهده خلاف ورزی کیږي او اکثر دغه خلاف ورزی نه کیږي د حکومتونو د طرف نه کیږي. نو قبایل خو به دا ویم چې دا خو موږ ګڼو چې قبایلو ته خو لا تر اوسه پورې هاویا کاله د پاکستان د جوړېدو نه وروسته هم د بخنه غواړم د یتیم بچی غونتې قتل کیږي د یو داسې د مېرنۍ مور غونتې سلوک او سره ټول عمر چې د حکومتونو کړی دی د ګلې د معنی زموږ د قبایلو شته دی. نو بیا دا وی د احتجاج خو اهمیت هم نشته دی کوم چې د بلوچستان د احتجاج کوم چې د لاهور والو د احتجاج کوم چې د کراچۍ او د اسلام آباد والو د احتجاجي نو بیا مونږه دغه وګورو یا دغه زمونږ تمه وي چې مونږ به هغه اهمیت راکړی کیږي او مونږ سره چې کومې معاهدي شي وي هغه به سل په سله پوره کیږي. نو زما په خیال دا به خام خیالي وي. البته دا خبره ده چې دغه احتجاج په خپل باندې یو قسم لا سیاسي شعور دی د جمهوري لارې نه د خپل حقوقونو غوښتنه ده. نو په کار ده چې دغه احتجاج له دوام هم ورکړی شي او همره زور پکې هم پیدا کړی شي څنګه چې د نورو علاقو د نورو اوسیدونکو خلکو په اتفاق او اتحاد سره چې خپل کوم احتجاجونه کوي په کار ده چې دغه شان احتجاج په ذریعه باندې موږ خپل مسایل چې حل کړو.
مننه شمس مومن صاحب. دلاور خان وزیر صاحب، شمس مومن صاحب وایي چې دا یوازې د قبایلي سیمو په حواله باید دا سوال راپورته نه سي چې دا احتجاج ولې نتیجه نه ورکوي، بلکې په ټول ملک کې هم دغسې دی. کېدای سي ځینې مثالونه وي موجود وي. ستاسو هم د خبرې سره اتفاق دی چې نه دا په ملکي سطح دی کنه تاسو وایست چې د قبایلي سیمو خبره لږ جلا ده؟
کاکړ صاحب، شمس محمد خپل ځای باندې خبره کوي، خو زه په دې باندې اتفاق ځکه نه لرم چې زمونږ په مذهب کې او د ملک په نورو سیمو کې فرق دی. هغه چې څومره مظاهرې کړي دي یا د حکومت نه د یوه شي په لاره باندې غوښتنه کړې ده هغه منلې شوې هم ده، حکومت هغه ته ناست هم دی. زمون خو ته دا پریږده چې زمونږ څوک آواز نه اوري، زمونږ خو هغه شاعر، زمونږ خو هغه مقامي انتظامیه یا څوک چې د جرګې ور سره کینی هغه میده وشي، خبره ولیکله شي، په هغه سبا باندې هغه ماته شي او هغه هیڅ نتیجه نه وي. نو زه په دې هکله دا خبره کوم چې قبایل همیشه د پاره د غیور په نام باندې، چې غیور قبایل دی، بهادر قبایل دی، په دا نامه باندې استعمال شوي دي، اوس د مذهبي په لاره باندې استعمالېږي. زمونږ ملا، زمونږ مذهب چې څوک د اسټبلیشمنت وال یا نور څوک غواړي، نو هغه په دې لاره کې استعمالېږي. زمونږ ته کوم په مظاهرې کې باخ راغلي، مظاهرې ته راشي، نو هغې شان ته هغه په هغه نامه باندې هغې اختلاف هم ډېر دی. دلته غیور قبایل پراته دي، علما پراته دي، د دغې خلکو سره په دې کیسې کې ډېر اتفاق نه لري. نو قبایل تقسیم دي، قبایل په یو خوله باندې نه دي. همیشه د پاره قبایل ته په دې لاره کې نقصان رسېدلی دی چې زمونږ خبره نه ده، زمونږ مفاداتو سره تړلي هر سړی په خپله ځان ته پکې لاره غواړي. زمونږ د انتظامیه چې کوم مشران دي، که هر څوک دي، هغه دا خبره غواړي چې یاره زما خپل وخت پوره شي، زما کینور پوره شي، ورکې کا په اور یې ولګوه چې ما ته څومره علاقه ته نقصان ورسېده که نه ورسېده، هر سړی خپل ځان پکې صافه کوي. نو دې دې واجې نه زمونږ چې څومره مړی کېږي، زمونږ چې څومره زخمیان کېږي، تر اوسه پرې معلوم هم نه شول، کچا ته معلوم هم دي، هغه مونږ ته او قبایل ته دا نه ښایي چې آیا دا څوک کوي او څوک نه کوي. دا نامه بندې د ډېر وخت نه دا سلسله روانه ده او نوره به هم زه دا وایم چې جاري وي.
مننه ډېره. تاسو زه بیا هم راځم دلاور خان وزیر صاحب تاسو ته، ځکه چې دا بحث اوږد دی، سوالونه نورم ستا. شمس مومن صاحب، دلاور خان وزیر صاحب خو خپل خبره وکړه، خو سوال دی کې دا دی چې کله یعنی تاسو موږ ټول وینو چې پرله پسې احتجاجونه کېږي، اوس هم د جانخیلو خلک دوه واره معاهدي سر وسولې، بیا دوی جرګه وکړه، بیا احتجاج کوي، دا زمیرامشاه بازار والا، لکه دې د باجوړ والا پېښه، په یو علاقه کې په یو سیمه کې یعنی لکه جان خیل کا مثال رواخو یواره په حکومت اعتبار وکي دوهمار اعتبار وکي درېمار بیا دا د حکومت وخت ور کړی دی چې وزیر اعلی سره خبر وکي چې پر دې عمل وکي یعنی حکومت ولی بار بار دوی ته دا ډاډ ورکړي دا ستاسو مسله بالکو کې حل کولای نشي یا به خلک چې دی هغه څنګه اعتبار کوي چې بار بار بیا معاهده کوي یعنی وجه څه ده چې د حکومت هم خپل وعده نس پر کوي بیا مذاکرات کوي تړون کوي او خلکو مسله حل کړي ژمنه بیا هم دوی دا تغاړه کړی دی چې احتجاج ختم کړي وجه څه چې دا دوی بیا کوي
ډېر بنیادی پوښتنه تاسو وکړله او د دې جواب کې دومره ساده خو نه دی خو زه بیا هم د خپل کوشش وکړم چې راځي په خپلو الفاظو کې تاسو ته وکړم. بنیادی خبره دا ده چې دواړو طرفو ته د اعتماد کمی هم دی په خپل ځان باندې هم او هغه خپلې فیصلې بیا د سر ته رسولو کمی هم دی او د دواړو مجبورۍ هم دي مجبورۍ زیادي دي. د مثال په تور باندې جنیخي خلکو یو ځل احتجاج شروع کړ او وتل دوه ورځې پس لري ورځې پس یا پنځه ورځې پس ورسره چې انتظامی یو معاهده وکړله خو انتظامیه زمونږ د پاکستان تاسو ته معلومه ده چې د ټولو اپریشنو باوجود د ټولو وعدو وعیدونو باوجود په ملک کې امن امان صورتحال آیډیل نه دی. مطلب اوس هم هر ځای کې مطلب دار ان ټایم چې څوک وغواړي نو هغه د خپل کار وسته شي مطلب بدامنی پیدا کول شي که هغه ټارګټ کلینګ دی که هغه دماکه کول دي که هغه چاته چې دینو کال کول دي که هغه د چانه بته وسولول دي نو دا شوزونه اوس هم په تناسب شکل کې په مختلف ځایونو کې موجود
دي. نو تاسو هسه مجبوری دي تاسو هسه چې دواړو خپل مجبوری
مجبوره ده چې فرض کا وي احتجاج شروع کړي نو انتظار یې درڅ کوي څه کولی شي کولای چې انکار وکړي چې موږ فرض کا تیر ځل تاسو سره معاهده کړې ده لہذا موږ دوباره تاسو سره معاهده نه درځو که تاسو په دې ځل باندې چې د جاني خیلو سره کوم معاهده کړه او وزیر اعلی صاحب مجبور شو او وی چې د اول خپل وزیرانو لګل او بیا خپل باندې شپه په شمه دی ورغه دغه وجوهات څو چې ده د ټول ملک او د ټول خاص پښتونخوا نه دومره شدید تنقید په غو باندې شروع چې تاسو ولې نه ورځي یعنی کله هر څه غواړي تاسو ورشي د بزر خپل مذاکرات وکړي نه غواړي هغه فشار د قبلولو د پاره مجبورن ابي هغه قبول کړي او بیا ورله خو سره یو ځل چې د هغه سم وایي بیا وکړي شاید هغه هم سره نه رسي د جاني خېلو غونټي یا د نور د شانتي چې کوم مقامي خلک دي قبایل دي دا هم مجبوري زیاده چې د مثال په توګه احتجاج باندې به کم کم خبر سر تر رسي لکه یو ځل تاسو سره موعده وشوله هغه مات شوله دوباره تا سره موعده کیږي ته خې نه چیرې دې پوره کول د حکومت لپاره هم ممکن نه دي متهم په دې مجبورې چې فرض کتاب مثال په تور تا شهیدان ځان سره دې ایخي دې په احتجاج کې تا درنه ورکړی دا نو در شهیدان د سور دې تا سره به پراتی چې تل هغه خخوي نه یا تل دې اسلام آباد ته زمونږ آیا موږ سره د احتجاج دومره خلک شته چې موږ اسلام آباد بن کو قبایل سره هغه هم مجبور دي چې هغه ځان لا فیس کوي نو کی دوه طرفین تدیبانه دواله پویږي چې زمونږه دغه معاهده چې دا د سیسل په سل باندې سره تندرسي کوششونه به دواله وي چې موږ کوم یو بل ته وایي 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 نو کی چې دې زبانه یو بل لور کې خدای به باوجود چې دا معاهده زکه سره تندرسي چې دواله په خپل خپل کار باندې اختیار نشته دواله یو بل ته مجبور
دي ته به بیا راځم چې دا اختیار یا دا مسله بیا د چرته او د لور خان وزیر سیب ستاسو په خیال باندې ځکه چې اکثره احتجاجونه لدی لکه د باجور کې په زورګونو کسان راوته د جان خېلو ډیر زورور احتجاجونه ډیر خلک کراوه ته ضرور جذبه مراد دی او په شمالي وزیرستان کې پرلتونه وهل سي بیا په دې منځ کې لکه اوس مثال د جان خېلو جرګه چې ولا غوت منځو جرګې مشران ورته وکړنځي جرګې مشران په دې پويږي چې اره دا خبره سرته نه رسی نو بیا دغه ملکان دغه مشران دا پکې رول ولې لوبوي آیا دوی غواړي حکومت کوشش دای چې دا ټیمپو ماته سي د خلک راځي سوې دي او دا خبره غټه نسی چې دا د مایده واده سره کې بیا لار سي یعنی په دې کې د خپل د ملکانو د علماو یا دغه څکم رول پاتې سي دا یوازې د خبره شاته زندول دي کنه مسله حل کول دي
اصل کې خبره ککړ څه بدغه دا زمونگ مائدے چه تصوری چه ولی نکنیا بیگی چه زمونگ ده کبایلی مشانو سرا یا ده کبایلی سرا چوک مائدی کوی یا چوک مذاکرات کوی آغا به وسا دی اصل چه کم ده چا پا وس که ده ده خبر ده ده چا اختیاراتی آد اختیارات ولو مائده تا مختتا نرا دی نو چوک چه ده کارونا کوی څوک دلته نه معلومه وسلوالو اونده خونه څوک مري پاکې زما په خیال سره چې کوم مقامي انتظامیه ده یا صوبایي حکومت یا مرکزی حکومت ته وزیر اعلی پر دي
دا هر څوک چې دی دا صرف ارضی چې کوم حالات هغه چې کول د پاره مایدا وکړو ملکانان هم دا غواړي چې د هرځي حالات ٹھیک شي د درنه خاتمه شي حکومت هم صرف په دې باندې ناس کې چې اوس دا موجوده حالات روډ باندې خلکو ته تکلیف ته په دې بنیاد باندې دا مذاکرات کامیاب شي هغه درنه خاتمه شي چې قیمت د مسالې بنیاد دی ته دې آتی ته څوک ځان نه رسوي او ان ته هغه ته نه دی چا وس راسي چې آیا دا مسالا به چې دا کوم خلکو مذاکراتو کې شامل وي داغه خلک ټول بے وسا دی هغه ځای ته د دوی لاس نه راسي چې د کم دی نه د مسالا ټکیږي نو زه دا وایم چې دا همېشه د پاره چې څومره مایدې شوي دي او څومره کېږي را روانې دي دا صرف د ارضی حالات د ټکول د پاره کېږي چې هغه موجوده حالات بس پیټیک شي چې خلکو ته ارضی تکلیف شي حکومت خلک پرېشر پہ اچوي د بهر دنیا نه وي چې دا څه وشو نو دې حکومت لپاره یو بل ټولې خبرې اومانی او ټولې خبرې تکینی چې را دا خبره به زمانه ابل وایي چې زه به مانه خو د دوی په واسطه نه ده دا صرف په ټولو ته پته ده ټولې سر په دې باندې خلاص دي چې دا خبرې نه کېږي او د سر ته نه رسي خو بیا هم مایدې کوي چې دا موجوده حالات د اوس کومه کیسه روانه ده چې دا ختمه شي بنیادي حال زما په چا سره هغې خلکو سره دی چې د چا سره په پاکستان کې طاقت دی او پاور دی اخل مایده ته نه کیږي
من نه ډېر دلاور خان وزیر صاحب شمس مومن صاحب ستاسو د دواړو خبره تقریبا یو ده چې اختیار چې له چا سره دی نو هغه هغه خلک دي چې هغه د پردې شاته دي او خیر هغه اختیار له انتظامی یا له ملکانو مشرانو او احتجاجانو سره نه دی نو آیا سوال دا دی چې دا په شمالي وزیرستان یا په کرمه یا په قبایلي ضلعو کې یا بیا بل ځای چې وي اراده نستا چې دا وسلوال یا د هدفي وژنې مخه ونیول سي کنه د دې صلاحیت او ورتیا په حکومتي کچه نستا چې د دې مسلې حل پیدا کړي
د کله نه چې ضرب عذاب شروع شوه دی تقریبا پنځه کاله شاوخوا دا غي پوره کیږي دا غي نه پس بیا رد الفساد په نوم باندې چې بیا ویل چې ټول ملک کې موږ دغه آپریشن کو او ډیر خلک پکې ووژل ډیر خلک یې ونیول د دواړو آپریشنو په نتیجه کې او کافی حده پورې موږ دا وایو چې کوم داسې یو قسم له دغوی هغه سیف هیون ځان له جوړ کړی وو او باقاعده دغوی حکمرانی وو په کوم کوم ځایونو کې نو ټیک ده چې د ملتن نه کوئی هغه علاقې خلاصې کړلې هغه صورت حال خو نه دی نو خدا نشو ویلی چې یاره ګنې حکومت نه غواړي چې داسې وکړي خو چونکه دا د شلو کالو یا د پنځشتو کالو نه یو مسله را روانه ده په زرګونو خلک په لکونو خلک چې دی هغه نفسیاتي طور ذهني طور هغه چې دی داسې یو مقام ته رسېدلي دي چې هغوی ته په پاکستان موجوده نظام یا زموږ د پاکستان فوج هغه ورته یو قسم د خپل دښمن ښکاري نو چې کله ستا خو فکر چې دا وی ښکاره چې کوم ځایونه وو
د وسوالو چې کوم پټن ځایونه وو هغه ختم کړل
بالکل او کار دین غوتا ختم کړل خو ته د غسوچ ختمول د لپاره چې په څومره وخت کې د غسوچ وده به منتدا پروان د دې دغه لور کړی شو دی د دې واپس ختمول به هم کوس اومډومره وخت اخلي اوږد وخت به اخلي او دغه لپاره بیا صرف ون سایډډ یعنی صرف په اپریشن باندې د غسوچ بدلیږي هم نه دغه لپاره مطلب دا دی چې د سوچ بدلولو لپاره د نصاب نواخلا د مولا نواخلا د مشر نواخلا د سیاستدان پوری او د بیوروکراټ پوری او د اسټابلیشمنت پوری او د ټول په یو پیج باندې کېدل دي او یو بیانیه د قوم لور کول دي یو واضحه پالیسی د خپل قوم ته خودل دي چې دا زمونږ پالیسی ده دا زمونږ د حدود دي د دې نه که اخوا ته زوږي هغه به د ملک د پالیسی او د ریاست خلاف کیږي به خو چې پای کې به شکوک او شبهات نه چې مثال په تور باندې حکمران پارٹی اول دی اعلان وکړي چې د تحریک لبیک والا چې وي ته د انډیانا او فاندینګ کیږي دا غداران دي دا دادي دا دړو په درېم ورځ باندې بیا واپس ورسره ورځي هغه سره د معاهدې کوي او بیا د عدالت قید شو کس دی په یو هفته کې دنه واپس چې خلاص دي نو چې تر څو پورې په پالیسیانو کې کلیرټی نه وي وضاحت پکې نه وي او ششو پنج وي پکې منافقت وي پکې دروغ وي پکې نو تر هغې پورې زما په خیال د دې مسلو دومره په اسانه باندې حل نه راوځي یو بل غټه وجه هم په دې وخت اوس زما په خیال کاکر صاحب په نظر باندې راځي چې څنګه په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغی هر څوک هغوی دغه دعوه هم کړې ده
دا د مذاکرات لپاره لار هم هوارول غواړي د پاکستان او د طالبان تحریک طالبان پاکستان په منځ کې. خو تر اوسه پورې نه دغه مذاکرات باقاعده شروع شوي دي او نه د هغې څه داسې ټوس نتیجه مخې ته راغلی ده. تاسو ګورئ پرون هم د خراساني ګروپ چې د بیان مخې ته راغلی ده چې دغه مذاکرات له اوسه پورې شروع هم نه دي شوي پراپر. نو له اوسه پورې بیا موږ دغه زما په خلکو وویو چې یاره اکدم بدلته امن راشي، نو دا خبره لگا بیفور دا ټایم
سم ده. مننه شمسومن صاحب. د ورخان وزیر صاحب ستاسو لکه شمسومن صاحب وایي چې دا یو اجتماعي یعنی مجموعي ذهني مسله ده، ذهنیت به بدلول وي او هغه کې هغه ټول شان یاد کل چې نصاب بیوروکراسي سوچ د هر څه پالیسی او دا ساس په خیال باندې په قبایلي ضلعو کې په دې باندې زه خاص وایم چې آیا زه هماغه سوال بیا تکراروم چې د وسلوالو ختمول یا د هدفي وژونکو ختمول دا اراده نسته د امنیتي ادارو کنا صلاحیت یا وړتیا یا کیپیسیټی او کیپیبلیټی نسته؟
زه خو کاکړ صاحب زما خو په خیال باندې ما په سیمه کې شمس مومن هم په ټوله کابل سیمه کې کار کړی دی، ما هم کار کړی دی او هغه ځای ته هم د رسولو کوشش کړی دی چې کوم ځای کې رښتیا وي او کومه صحیح خبره وي. خو تر اوسه پرې مونږ پکې رښتیا ته ونه رسېدو. زه خو دا وایم چې زمونږ فورس ډېر مضبوط فورس دی، قوت لري، طاقت لري، خو زما په خیال سره زمونږ خپل لاس دی پکې مونږ دا ختمول نه غواړو. په ضرب عذب نه وروستو زمونږ په دواړه قبایلي سیمې جنوبي او شمالي کې په نور قبایلي سیمه کې چې کوم تهراګر وي یا شدت پسند مونږ ورته وویلو داغه ټیکانی داغه مرکزونه په خپل باندې مونږ اعلان وکړو چې دا ختم شول او کسان لاړل ورک شول. نو آیا دوی بیا څنګه راغلل چې دوی خپل ټیکانی بیا ونیولې، خپل ځایونه یې بیا روان کړل او دوی ته د خوراک څخه ځایونه ملایږي، دوی په دغه روډونو باندې ګرځي را ګرځي، نو دوی چې کومه دا حمله کولای شي دا قوت دوی بیا څنګه پیدا کړ؟ او زمونږ په بارډر باندې بار هم ولا ګرځلو د چترال نه تر بلوچستان پر صرف د یو چې خپل نه علاوه نور ټول پولا وتاړله. نو زه اوس دا سوال پیدا کیږي چې آیا دا خلک څنګه راغلل؟ نو دا خو کومونه هم دا وایي چې کاتوس مونږ ته په رښتیا سره اختیار راکړي، دا غ خپل قبایل کله کدی ته چې مخکې اختیار ملاو خپل وسله ورسره وه دا پوله یې ژغورله. نو دوی وایي چې مونږ بیا په دوه هفته کې د نننه چې کومه ده هیڅوک نه شي پاتې، په درنګ مثالونه یې ژوندي دي. په واڼه کې کته وګوره په 2007 کې د ازبک خلاف مزی وزیرو جګړه وکړه، په درو ورځو کې د علاقې نه صفا کړل او لرې هم کړل، خو چې کله د حکومت او د دوی خوښه وه. خو زه اوس وایم چې په هغو خوښ کې قبایل هم دایریږي چې یاره مونږ د دوی خلاف څه نه شي کولای، ځکه چې په دا کې لاس دی دبره نه لاس دی، چې په کم شي کې دبره نه لاس وي او هغه نه غواړي چې دا شی ختم شي. نو قبایل هم یاریږي، زه هم یاریږم، ته هم یاریږي، هر سړی یاریږي چې را دې شي تلاس کړل نه دي پکار، ځکه چې په دې کې لاس دی او دا خلک دا ختمول نه غواړي. نو زه دا وایم چې دا دومره نه زوراور دي او نه څه داسې قوت او طاقت شته چې کچرته کې سټیټ وغواړي یا زمونږ حکومتونه وغواړي چره پر رښتیا سره مونږ دا ختمول غواړي. زه غواړم چې داس به ختم شي لکه په ضرب عذر کې چې ختم کړل او لاړل علاقې څخه پښوا. نو بیا دوی ول نه راغلل څنګه راغلل؟
مله نه ډېر
دفاع شوی وای دا شایي تاړل دی وای.
مننه نه دلاور خان وزیر صاحب، وخت را سره دی بیا هم تاسو ته راځم او تاسو هم راځم شمسومن صاحب کستاس د دوړو په اجازه بدلته یو اعلان واورو او بیا به زه تاسو ته راسم شمسومن صاحب.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختمه
افغانان څوار به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
مستقبل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ. تاسو د مشال ترانا لاندې باسوري ز عبدالحی کاکړ ما موجوده د خبر پښتونخوا قبایلی ضلعو کې د وسوالو پر ضد د یو شمیر پوځي عملیاتو سربېره مدفي وجنې دوام لري. خلک احتجاج کوي، حکومت ورسره تړون کوي چې هدفي وجنې به ختموي، بیا هدفي وجنې کېږي، بیا خلک ورسره احتجاج کوي، حکومت بیا ورسره معاهده کوي، بیا کېږي. نو دغه سلسله چې د احتجاجونو د هدفي وجنو او د حکومت د تړونونو روانه ده. سوال دا دی د ولسي وګړو د وژنو درولو په لړ کې د ولس احتجاج نتیجه ولې نه ورکوي؟ دا چېړو د قبایلي سیمو ډېر تکړه دوه جرنلستان شمس مومند او دلاور خان وزیر سره. شمس مومند صاحب، دلاور خان وزیر صاحب مخکې خبر وکړه او هغه خبر وکړه د ارادې، خو دلته سوال دا دی که موږ دې ته راسو چې خپل په قبایلي ضلعو کې دغه احتجاج د سربېره پر دې د هدفي وژنو مخه نه سي نیولای، خپل تاسو ته ښکاري چې بیا هم یو موثرتیا شته؟
کاکړ صاحب، زما په خیال بالکل موثرتیا شته دی هم، او زه به دا ووایم چې په موجوده صورتحال کې د کله نه چې دغه قبایلي ضلع زم شوي دي په خیبر پښتونخوا کې، موږ اوس دا وایو چې موږ ته هغه ټول حقوق حاصل دي کوم چې تر اوسه پورې د نور پاکستان خلکو ته حاصل وو. عدالت هلته غځولی شوی دی، پولیس هلته تللی دی، قوانین هلته تللي دي، نور ادارې هلته تللي دي. نو اوس دغه احتجاج نه سیوا د عامو خلکو سره د خپل مسلو د حل دپاره بل سلاره نشته دی. مخکې خو به دا وه چې خلکو به وایي چې زه خپل حفاظت په خپله باندې کوم، چونکې په دې علاقه کې فوج نه و، نو خلکو به خپل ټوپک را واخسته، حفاظت به یې کوو. اس سی آر او په اس سی آر کې اجتماعي ذمہواری وه، انتظامیه به خلک مجبورول چې تر افاسه د خپل کور کلی غل مردار ډاکو هر شری چې هغه راوله ماته حواله کا. اوس خو هغه شیزونه نشته دی، نه اجتماعي ذمہواری شته دی، نه چې د قبایلي لښکر شته دی، فوج ملته تللی دی کوسه په کوسه باندې او په هغه غر په هر سوکه باندې ناست دی، پولیس هلته دی، انتظامیه هلته سترانګ ده. نو موږ صرف دغه کولای شو چې دغه احتجاج نور په دې کې قوت او صلاحیت په خپلو کې پیدا کړو، اتفاق او اتحاد وکړو. سیاسي ګوندونو له دا په کار دي چې د دغه خلاف په ایوانونو کې کاغه صوبایي اسمبلی ده، کاغه قومي اسمبلی ده، کاغه سینټ دی، په هغه کې چې زموږ منتخب نمایندګان د دې خلاف آواز اوچت کړي، او دغه زموږ د خپلو نمایندګانو نه دغه غوښتنه ده چې تاسو راپاسئ چې کوم احتجاجونه کېږي د خپل حکومت مجبوریانې په خپل ځای باندې، خو د خپل عوامو سره ودرېږئ. سبا به تاسو دوباره ورځئ دغه خلکو ته اوټونه غواړئ، که تاسو دغه عوامو سره څنګ په څنګ ونه درېږئ او د هغوی مسلې په دې لاره باندې حل نه کړئ په جمهوري لاره باندې، هغوی به دوباره بیا په ټوپه کوچي تولو باندې مجبورېږي، هغوی به دوباره بیا په لشکرکشانو باندې مجبورېږي. نو مهرباني وکړئ چې هغوی کله مین سټریم ته راغلي دي، ځان نه چې دی جمهوري او سیاسي خلک جوړ کړي دي، نو د هغوی اواز دې واورېدلی شي.
مننه شمسومن صاحب. دلاور خان وزیر صاحب، ستاسو په خیال باندې چې احتجاج یا مظاهرې لکه څنګه شمسومن صاحب وایي، تاسو په خپل تجربه کې دا وینئ چې دا غي یو غټ هم شته یا موثر دي؟
احتجاجي مظاهره او چې کوم اوس وخت په قبایلي سیمو کې روانې ده، په مخکې وختونو کې چیرې هم نه وي، د دې ډېرې زیاتې فایدې قبایل ته هم ورسېدې، د قبایل آواز دنیا ته ورسېد، صرف په پاکستان کې نه، بیرته نه کېږي. خو د دوی چې کومې ځایي مسالې دي، په کلي کې مسالې دي، په علاقه کې مسالې دي، کم از کم هغه خو حل کوي، او د دې سارا سارا د حکومت توجه هم د طرف ته لاړه چې زموږ د قبایلي سیمه کې کم زیاتۍ کېږي، کم زیاتۍ روان دي. دا آواز خو چکما دا زمونږ د یو سیمې نه بله سیمه ته ورسېد. قبایلي سیمه خو تر اوسه پرې په تور اشپاک کې قبایلي سیمه خو نه مظاهره پکې کېدله، افشار وو، په افشار کې به چې څوک جیل ته لاړو، کای به شل کلاس کلا وو، که شل کلا وو، هغه به په جیل کې پروت وو، چا بیا تاپوس هم نه کولو. نو اوس خو چکما دا د ډېره غټه فایده هم وشوله چې خلک د خپل حق دپاره کم از کم آواز خو را پورته کولی شي. نو چې کوم معاهده دي مذاکرات چې دا خو ډېره غټه خبره ده، یو غټ نه کېږي دا اصوله، خو بیا هم دا ډېرې موثرې دي، ډېرې فائدې هم خلکو ته رسېدلې دي، او عارضي طور باندې خلک د مسالې نه هم پرې خلاص شي او حکومت ته څه نه څه ریلیف ورکړي.
ډېره ډېره مننه دلاور خان وزیر صاحب او شمسومن صاحب، وخت هم دومره و د بحث، ستاسو د دواړو ډېره مننه چې په دې بحث کې برخه راسره واخیسته، ډېره مننه او شرواز درته غواړم. خدای ته مهرباني. اوریدونکو، تاسو د مشال تران لاندې باس اوري او موضوع چې د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلع کې د وسوالو پر ضد یو شمیر پوځي عملیاتو سربېره هدفي وژنې دوام لري. د دې هدفي وژنو پر ضد خلک احتجاج کوي، حکومت بیا سر مذاکرات وکړي، تړون وکړي، بیا داداو واداو کی چی ادفی وجنی بدروی خو بیا ادفی وجنی وشی بیا خلک احتجاج وکي بیا حکومت سرتړون وکي نو دلته سوال دا دیس د ولسی وګړو د وجنو د رول پلټ کی د ولس احتجاج نتیجه ول نه ور کوي دا پښتنې مو د قبلی سیمو له دوو تکړه خبريالانو شمسومند او دلاور خان وزیر سرتړلې باس پځه په دې ځای پایت ورسېدی عبدالحی کاکړ دوته خو پامانی وای
دا مشال ریډیو دا